کوربټ او کورنۍ په 2010 کال کې افغانستان کې استوګن شول. نوموړي د نادولتي موسسو سره کار وکړ او بیا یې د بلوم افغانستان په نوم خپل شرکت پرانیست چې موخه یې په وړه کچه د مالی ملاتړ او پروژو په برخه کې د مشورو له لارې د خصوصي سکتور پیاوړی کول و. هغه په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته افغانستان پرېښود، خو له خپل سازمان سره د کار د دوام لپاره د 2022 کال په جنوري میاشت کې بیرته افغانستان ته ستون شو او د طالبانو لخوا ونیول شو.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکو. د شاهزاده احمد شاه د هنري هڅو پاړه
د یو دیوان په پښتو فارسي پاتې دي چې اندیشه په نوم باندې دي.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د یو ادبي بهیر له فعالیتونو هم خبرو.
نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران مشتمل کیږي. دا دغه بهیر د ادرس څخه
پوهان آسمون د کلتوري ژبپوهنه پاړه وای.
ژبه خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی. لدغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي.
د یو کتاب پاڼې اړو چې پکې راغلي
څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کو، څو په هغه ورځ چې مونږ عمرو په مو پسې به څوک څوک ژاړي.
د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د خبرونې پورستیو کې په کابل کې د نورستان د لاسي صنایعو په اړه هم اوریدلی شي.
دلته کا په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنی ډلیوري لري.
شاهزاده شاعر عمر، شاهزاده احمد شاه ظاهر د افغانستان پخوانی ولیعهد، د جون په څلورمه د امریکا د متحد ایالاتونو په ویرجینیا کې د 90 کلونو په عمر د ورپیش ناروغۍ له امله وفات شو. احمد شاه ظاهر تر 1933 کال مخکې چې سردار محمد داود خان کودتا وکړه د افغانستان ولیعهد او یو موده د سری میاشتې رئیس و. شاهزاده احمد شاه په خپل ژوند کې په ښکاره دا خبره نه کوله چې شعرونه لیکي. خود کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو استاد محمود مرهون چې د جون په ومه د شاهزاده د خاورې ته سپارلو په مراسمو کې د متحد ایالاتونو په الکساندریا کې برخه واخیسته، ازادي راډیو ته وویل چې د شاهزاده شاعري ته د هغه خدای بخښلی د جنازې په مراسمو کې هم اشاره وشوه.
د شاهزاده احمد شاه د هغه وختونو چې دی په کابل کې ولی عهد و او د حضرت ځای په غونډه تطوی ما د خپل استاد سر محقق سلمیواد مال په روایت باندې چې د ویل چې پښتو اشعار او فارسی اشعار لیکل په هغه وخت کې د اشعار کې صحیح تخلص کاوه او اشعار په دې بلابلو مجلو او ورځپاڼو کې خپاره شوی او تر ډېر ځای پورې دا د پلار د خاصیت اخستی و، ځکه خپل اعلی حضرت هم له موسیقي او هم له شعر او شاعري سره علاقه منې درلود. خپل خصوصي کتابتون چې د افغانستان ملي آرشیف د در په آثار باندې ډاکټي چې د پلاس نه د غور باندې کلتوري یاداشتونه نو دا کورنی په عمومي توګه د ادبیات سره د دربارونو د علاقمندۍ په اساس شاهزاده احمد شاه هم پښتو فارسي ادبیات دواړو کې علاقمند وو. شعرونه یې ویلي دي، شعرونه یې لیکلي دي او شعرونه یې ترجمه کړي دي. د مولانا ځینې برخې ترجمه کړي دي، د حافظ وو د سادی شعرونه ویلي دي او د استاد خلیل الله خلیلي سره، چون استاد خلیل الله خلیلي په دربار کې ډېر پاتې شوی وو، هغه سره د نږدې پاتې شوی وو. کورنۍ هغه ژوند لیک چې موږ ته په جنازه کې راوسپاري په هغه کې دی لیکلي چې دا د یو دیوان په پښتو او فارسي پاتې دي چې اندیشه په نوم باندې دي او دای په شعرونو کې صحیح تخرس کوي. او بل خبره دا ده چې د لاما کوچنیوال سره د نقاشي او رسامي سره ډېر فوکلا ده تقدر لري. یو تابلو چې ماته د مولوي سالم احمد کندهاري د زوی حاجی سید احمد کنداری لخوا عکس راکول سوی دی، د ته تحفه سوی ده چې هم یې نقاشي ده، د هم میناتوري ده او هم شعر ده خپل دی.
مرحوم صاحب د جنازې په وخت کې چې تاسو ته کورنۍ دغه معلومات درکړل د شاهزاده احمد شاه کورنۍ چې د شعرونه لیکلي یو دیوان شعرونه لیکلي دي، څه شمنه ونه کړل چې دا شعرونه به چاپوي یا څه به پکوي؟
د کورنۍ دغه دا و چې د په ژوند خپل علاقه من کینه و ځکه د ژوند په اخیرو کې په سلوک او تصوف کې ډیر ژور تللی و او بيخي ترک دنیا و او یو ډول په هغه صوفیانه دغه کې واجد کې و ډیر علاقه من نو د دنیا د مسایلو سره نو کورنۍ دا ویل چې دا ویلی چې پر وخت باندې دا شعرونه چاپ شي دا یو بس تا ټولګه د اندیشه په نامه باندې ده او د شاه کورنۍ د ژوند دغه داسې نه دی چې دی زه فکر نه کوم وکولای شي چې دغه ته خپل ورسېږي زما ګمان دا دی چې بل هر څوک چې په دغه برخه کې علاقه مند وي امکان لري چې د دوی سره په دغه برخه کې همکاري وکړي او دا شی د شاه پورې ورسي زما خپل هیله دا ده او زما کوشش هم دا دی او وخت لا دی ژوند دی ورکه چې ځان وکړي تر هغه لري زما دا هڅه چې دی پیدا کړم ولې دی یو ډول ګوښه نشي نسوي دی یو سیاسي وضعیت ته چې حالت راوړي دغه سعودي شي صحه نيسته نه او بل د خپل نو علاقه مند نو کوشش مې دا دی چې دی ولاره نه دی ولاره دا دی دیوان چې د اندیشه په نوم دی دا خیر سره ترتیب تنظیم او چاپ
کوم شیرونه ستاسو په فیسبوک خبره کړیو د شاهزاده احمد شاه شیرونه تاسو له کومه کړیو
ما د دوارو بایات چې د پښونلیک اچول سی او په دې کې دغه ژوندلیک ویل شو دا څلوریزم دا څه خراخستی شو په وکلاده فارسی څلوریزم او کوم شیر چې هغه پښتو دی هغه مخکوم یادونه وکړه هغه د خپل لاس هم میناتوري کړی دی مناقشه کړی دی خپل شیر دی او د مولوی صالح محمد کندهاری چې د ټول افغان موسس دی هغه زوی حاجی سید احمد ته توپ کړی او دالی کړی دی دا هغه ډیر شامل ګرځي او ما د مولوی صالح محمد کندهاری د کورنۍ څخه چې دلته د غستا لور مریم صالحی او نور دوستان ست دا هغه څخه ما دا ترلاسه کړ
ظاهر شاه په برخه کې خدا ویل کدل چې هغه میناتوري هم کولو حتی د دې د خو په کوټی کې هم جنی انزورونه ما په خپل پسترګو لیدلی و بیا چاراته ویل چې دا په خپل اعلی حضرت دا رسم کړی دي لیکن د شاهزاده احمد شاه په برخه کې دا خبره مانه و اوریدل آیا د نور میناتوري او یا د انزورونو آثار شته
یو خو هم دا تابلو ده چې ما خپل په لاس راغلی او ما په فیسبوک خبره کړې ده شاوخوا هغه میناتوري ده او بل د نور میناتوريان هم شته چې کورنۍ ویل چې هغه نقاشان رسامي ټول پکې دي
مرحوم صاحب د شاهزاده احمد شاه پښتو شعرونو کې څوک وګوري دا کوم شعر چې تاسو هم په فیسبوک خبر کړی دی او نو ما هم دا خبر اوریدل ول او استاد هیواد مل نسی د شعرونو په پښتو لیکلي دي لیکن کله چې دوی خبري کولې بیا په پښتو خبري نه سوې کولې نو عجیب نه دی
دوی موهیت د ژوند موهیت ما مولاندی په دربار کې وسیدل د خپل شاهزاده په پنځو ژبو روانې خبري کولې سوای په جرمنی فرانسوي پښتو فارسی او یو بل جبد چې ما څخه د فکر نوښه ذهن کې نه
یعنی په پښتو د روان شهیدو
د روان شهیدي دلته چې کوم ملګری دی هغه ټول پښتون دی او وی ټول وایي چې مشت روان پښتو خبري کوله
د شغلی مرحوم څخه مننه د شاهزاده احمد شاه د کلام نمونه زړه مشین دی ستا په غم کې په بلځای می سیل نکې شي ځان لرم په جوش کې ستا زړه لرم په نوش کې ستا لرغونی آستان میته افغان ستان میته وړاندې په خبرونه کې نور شیرونه هم لرو او لوی خبرتیا ورسته په کندهار کې د یو ادبي بهیر د هڅو پاړه
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
الهام ادبي بهیر په کندهار کې فعال دی د دې بهیر څلورم کال دی چې شاعران لیکوالان او د ادب یو شمېر مینوالي په غونډو کې برخه اخلي د دې بهیر له مشر حیات الله احمد څخه به واورو چې نن سبا یې غونډې څرنګ دي
ډېر په شش شکل سره روان وي زموږ غونډې هفتوار غونډې دي نو هر هفته باندې په کندهار کې ګڼ شمېر ځوانان زموږ بهیر ته راټولېږي او هفتوار غونډې کوي
په دې غونډو کې یوازې مشاعره وي او کنه د نقد برخه هم لري
بېلکل په دې غونډې کې د مشاعرې تر څنګ نقد او شعرستان دی شو ته مطالعه کوي ځینې نورې برخې هم تشویقانه ځینې غونډې جوړو د خلکو سره ستاین غونډې چې د شاعرانو د فرحت د شعر وها اخوا ته هم کوي چې په دې ټولنه کې شاکار پاتې شوی وي دا وي د فرحت هم ستاین غونډې لرو
د نقد خبره مو وکړه یعنی مثلا د بهیر یو برخوال خپل شعر نقد وړاندې کوي بیا پیغه باندې ملګری خبري کوي او کنه پسر ډول وي
دلته کندهار کې ملګری د وخت کمی سره ډیر مخ دي ځکه بهیر ته چې د خلک کاروباري خلک دي وخت ډیر کم لري. بیا موږ یو ګروپ لرو د الهام ادبی بهیر فلاوه باندې چې دا ګروپ ته د شعر راوړو او ټول ملګري یوازې د کندهار د نظم سره د پولی ها غاړي او دا غاړي ملګري نور هم را سره ستا او پر دغه شعر باندې کره کتنه کوو. وروسته د راپور په شکل په بهیر پر سټیج باندې خپریږي چې څو هغه اوریدونکي یې هم واوري او ګټه ځنی واخلي.
د کومې غونډې ته سمو اشاره وکړه، یعنی آنلاین د واتس اپ له لارې کومه غونډه لري؟
نو غونډه خو مشته چې موږ روزمره هغه خپلې غونډې کوو. دغه د نک کره کتنه چې دا د واتس اپ ته لري کوو، ځکه دوه ساعته وخت نیسي او نیم ساعت وخت نیسي او دلته وخت ډېر ارزښمن دی.
دا د واتس اپ لپاره کوم نقد کوي؟ دا په شفاهي ډول یو کنه چې دوستان لیکل هم کوي،
لیکل هم کوي په ژغیز باندې هم وي. بیا موږ یو مشخص سره ورته لرو دا ټول راټولو ټیکی په ټیکی باندې او بیا یې په رسنۍ خبرو په بهر کې وایو.
اخه کوم شعر سن نقد وړاندې سوی ده، دغه شاعر نظر هم اخلي؟
اتمن دغه نظر هغه په ګروپ کې را سره دی ټیکی په ټیکی باندې د خلکو نظرونه ټولې او کوم چې سره بیا په فایا کې دته موږ مکمل وخت ورکو چې خپل سپیناوي وکړي او د خلکو نظرونه ته عکس العمل وشي. نو هغه ان شاء الله په سره ست
همت چې دا خو سو د شعر برخه د کیسې په برخه کې هم نقد لري.
متاسفانه دونه حتی مونږ نه کړلته ډیر زور پر غزل او پر شعر باندې دي. ست موږ په بهر کې ځوانان هڅولې دي چې په شعر تر څنګ نثر ته هم کار وکړي او ان شاء الله اندازه سوې دي. خو دلته موږ سره دا بس کې استادان کم دي، لا شوم کې کم دي، ډیر کار مونږ دی ورته کوي.
خو چې خلک وګوري سي دي کیسې نقد مخه کړی، نن سبا خو آنلاین هم ډیر شان خبره سوي دي کېدې چې لږه استفاده وکړي. یعنی تاسو خپل دې ته فکر نه کړی چې د کیسې او د نور نثر نقد هم ضرور دي؟
ډیر ضرور دي. زموږ په څلور کلنه کاري کار کې تر اوسه ډیر کار شوی ته سوي دي او دا پلان موږ لرو او تر اندازه مو عملي کړی هم دي چې نثر په بیتون ځوانان کار وکړي او نقد دا وی دا پاره جوړ شي. ځینې لیلی استادانو سره په تماس کې سوي یو زموږ سره په دغه برخه کې کومک وکړي. نو ان شاء الله تعالی لار ورته لرو.
همت چې کاسته سو خپل نظر واخلم، ځوانان څنګه له ادبی غونډو سره په کندهار کې علاقه لري؟ یعنی شمیر په زیاتې دوره او کنه محدود شمیر کسان دي چې هر اونۍ سره یو ځای کیږي؟
کوم چې اونۍ په اونۍ مشفر کوو، اونۍ په اونۍ پر کوو، نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران مشتمل پکېږي. دا دغه بهیر د ادرس څخه چې دا دې په ډیرو دوه دی په کومه دوره دي.
له شاغل همت څخه مننه. وړاندې په خبرونه کې د کلتوري شپوهنې په اړه اورېدل شي چې کلتوري شپوهنه څه ته وایي. خو لا به هم د شعر او شاعرۍ په دنیاګۍ کې سر شو. فهیمه دانش هغه لیکوال ده چې د درویش تورانی شاعري خوښوي. دوی د استاد شاعر درویش تورانی و ټولګه لوستي، خپل نظر را سره شریکوي.
پکانه کې هنداره ډېر ښکلي غزلونه لري، ښکلی کتاب ده. واقعیا هم درویش دراني داسې ښکلې شاعري کړې ده چې زه ډېره مینهوال یم د شعرونو او تل یې ځان سره لولم. تقریبا دا کتاب چې ده هغه د دې غزل تر څنګ نظم هم پکې شته، رباعي هم پکې شته، خو په اخره کې ډېر ښه موضوعګانې ته اشاره کړې ده، ځکه دلته د پښتو پنځه ډوله یاګانو یادونه کړې ده. د دې چې دا یاګانې کومه یا باید څه ډول وکارول شي، کومه یا په کوم ځای کې باید وکارول شي، د دې موضوع په باره کې ډېر ښه بحث کړی دی. او د پای خبرې هم داسې ویلې دي، لبنانی سر کې د سر خبرې یا سری ځای هم ورکړی ده. بیا لغنې ورسته ډېر ښه فهرست ورکړی ده. او د دې تر څنګ دا کتاب تقریبا 200 ورقې لري. 200 ورقې کې نظم هم شته، رباعي هم شته، غزل هم شته. چې زه به یو غزل درته وایم چې دا ډېر ښکلی غزل دی. زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم. زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم. پر زخم باندې لګوم هر یو پل روانیم، د جنان سترګو پر ورو کاو اثر را باندې، د جنان سترګو پر ورو کاو اثر را باندې، زه پوهیدم چې وه خوته اجل روانیم، چې و مناست نو لخپلو سره ګډو مناست، چې و مناست نو لخپلو سره ګډو مناست، چې يم روان نو لخپلو سره مال روانیم. او نه مخامخ شمه د یار د سپین بارخو لمرتا، نه مخامخ شمه د یار د سپین بارخو لمرتا، نه پسایه کی د خوار واره اور بل روانیم. او درویشه دلته اوس هرڅه پردی پردی ښکاریږي، درویشه دلته اوس هرڅه پردی پردی ښکاریږي، او خپل کور ته هم په ویره ویره لکه غال روانیم.
لاغلی دانش څخه مننه. بیا هم شعر لرو، د اجل احمدزی شعر د دوی په شخ.
دا مې د خپل زړه په تیر وطنې خورې کړي دي، پښو ته مې د هر ښکلي لمنې خورې کړي دي، تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي، تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي، ما خپلو زخمونو باندې غنې خورې کړي دي، بیا به زنګېدلې په لار ضد کلي وړکې ټول، بیا به زنګېدلې په لار ضد کلي وړکې ټول، بیا دې په مخ زلفې قبرجنې خورې کړي دي، نخکاری گسرک د محبت د چا پزړونو کې، نخکاری گسرک د محبت د چا پزړونو کې، هسې په ډبرو یې سرمنی خورې کړي دي، بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، سانګې چې زما د ارمان ونې خورې کړي دي، ناخلی یو ګام اجل څوک زموږ د زړه په لار، نا اخلی یو گام اجل سوک زمونگ ده زرپ پلار، توا چر تا مونگ پاکستانی خوری کری دی.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو سخاوری د کابل پانتون ده شبو او ادبیاتو ده پانزی ده استاد لال پاچا آزمون ده نوی چیرنی کلتوری شب پوهنه چلا د کتاب شکل نه د خبره شوی، ځینې برخې په وی پانو کې خبرې شوې دي. په ټولنه کې ژبه او کلتور سره نشي بېلېدای، نو له شاغلي آزمون څخه به واورو چې مطلب یې له کلتوري ژبپوهنې څخه څه دی.
دغه کوم مطلب چې ته وویل همدا واضح دی، ژبه یوازې د پوهولو راپوهولو یا افهام او تفهیم وسیله نه ده، ژبه یو خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی، او لدغه ارخه باید ژبې ته وکتل شي. په ژبه کې ځینې مفاهیم دي، سمبولونه دي، استعارې دي چې هغه د یو قام، د یو ولس، د یو ملت په کلچر او کلتور پورې اړه لري، هغه په دې برخه کې رانغاړل کېږي او سپړل کېږي او شنل کېږي. زما موخه له دې څېړنې همدا ده چې په پښتو کې هم داسې کلمات، الفاظ شته چې د کلچر اغیز پیدا او زره داسې دي چې په کلچر باندې د ژبې اغیز دی. یعنی موږ دغه اغیز د دواړو چې دا لکه نو کورې سره بیلیږي نه، دا څنګه را بیلولی شو او ژبه د یو کلتوري ارزښت او لید له مخې ټولنې ته وړاندې کولی شو.
آزمون صاحب، تاسو مهم ټکي ته اشاره وکړه، خو کلتوري تغیرات پر ژبه او ژبه د کلتور په بدلېدو تاثیر کوي، لیکن فکر نه کوي چې کلتوري ژبپوهنه په خپل د تغیر په حال کې دا او حتی د زیات تغیر او ګړندی تغیر.
نو دا خو ټول علوم او فنون دا هر څه د تغیر په حال کې.
وبخښه، ما مطلب دا خصوصا هم ده، خصوصا د ژبې په برخه کې هم ده، بس ډیر د بدلون په حال کې نه ده.
بالکل ده، دا کلتور چې بدلیږي ژبه مو سره هم دغه تغیر کوي. یعنی د ژبې تغیر، د کلتور په تغیر، دا یو له بل سره نښتی دي.
نو کده سید په بل ډول کدی سوال تراشم، نن سبا د انټرنیټ زمانه ده او اے آی ټیکنالوژي په خبرې دوده، د نورو کلتورونو اغیزې کلتوري ژبپوهنه ډیر نه متاثر کوي؟
دا برخی دی، دا ډولونه دي ولې نه متاثر کوي. ګوره لکه څنګه چې په پوهنو او فنونو کې دغه سي اغیز رامنځته کیږي، دغه چې په کلتوري ژبپوهنه کې هم دا ښکاري، او دا چې کله تګ راتګ زیاتیږي، مهاجرتونه زیاتیږي، د ده اغیز په ژبه باندې، د اغیز په کلتور باندې، دا خو واضحه خبره ده. یعنی دا موږ مقید کولی نه شو چې دا تر دغه بریده پورې دي او واخوا ته بیا نور څه پکې نشته. نه، دغه تغییرات که هغه موسمي دي، که هغه سیاسي دي، که هغه اقتصادي دي، که هر تغییر رامنځته کیږي، او دغه مهاجرتونه رامنځته کیږي، دا راشه درشه، سوداګري، اقتصاد، دا شینه رامنځته کیږي، دا هم په کلتور باندې اغیز کوي، هم په ژبه باندې اغیز کوي. مثال تاسو اوس وګورئ چې کله په افغانستان کې دغه لوی لوی ناورینونه راغلي دي او بیا مهاجرتونه پکې رامنځته شوي دي، څومره کلتوري بدلون او څومره په ژبه باندې تاثیر غورځېدلی دی، دا خو واضح دی.
تاسو په خپله څېړنه کې همدې برخې ته پام کړی دی؟ ځکه چې د مهاجرتونه د افغانانو ډېر زیات شوي دي او ډېر پراخ دي.
شیبر صاحب، دا خو یو لوی اوږد بحث دی، او دا خو دا داسې راټولېده ډېر نه شي. ما یوازې اوس د یو د بحث په توګه دا موضوع اچولی ده، ځکه چې زموږ پوهان خو چې دي هغه خو یوازې یوازې ژبه د صرف و نحو تر حدودو پورې محدوده بولي، او هغه فکر کوي چې همدغه ژبه ده نوره خواته څه نشته. زه وایم چې دا کلتوري ژبپوهنه اوس پر پښتو کې زه فکر کوم دا ډېره و نوی بحث دی. یو نوی بحث پیل شو، دغه بحث به همداسې نورو راتلونکو څېړنو ته او په ژبه باندې اغېز دا شیان به ټول په خپله لمن کې رانغاړي. تر اوسه پورې ما څو برخې څېړلي دي چې د ژبې اړیکې له نورو علومو سره، فنونو سره، کلتور اړیکې له نورو علومو پوهنو سره، بیا یو بل سره اغېز، دا مې رابرسېره کړي دي. او ورسره څنګه کې دغه کومه برخه چې ته وایي، مثلا په ګړنو کې زمونږ نوی ګړنې چې رامنځته شوي دي، دا هم د کلتوري دغه له مخې رامنځته شوي، بدلونونه له مخې رامنځته شوي. کله چې زه کلتوري بدلونونه وایم، دا بدلونونه یوازې سیمه ییز نه دي، دا د نورو کلتوري اغېز هم دی، نو دا ټول شیان پکې شته.
فکر نه کوي خصوصا د مهاجرتونو مسله په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو ته، ایران او پاکستان ته د افغانانو سفرونه او هلته میشتېدل یو ډیر مهم اړخ ممکن ستاسو د څېړنې تشکیل کې دې برخې ته تاسو ځانګړې پاملرنه کوي؟ په دې څېړنه کې
ورته ځانګړې پاملرنه مې اوسه کړې ده. خدا ما مخکیم درته وویل چې دا د یو اوږد بحث تم ضرورت لري او لا څېړنې ته ضرورت لري. که زه اوس ووایم چې دا ما بشپړه کړې، نو بشپړه نه ده، دا لا هم په دې برخه کې څېړنو ته اړتیا لري، او هغه کسان سره بیا ناسته غواړي. دا یوازې کتابتونی څېړنه نه ده، دا صحاوي څېړنه هم ده. زه خلکو ته هم ناسته یم، د خلکو خبرې مې اورېدلې دي، له هغو نه ما دا کلتوري اغیز او دا شین راخستې دي، خو دا نشم ویلی چې دا به بشپړې، ځکه چې دا لا اړتیا لري چې رابرسېره شي او وشنل شي.
اوسمن صاحب، په دې کې شک نشته چې دغه مسله، خصوصا د مهاجرتونو مسله، ډیره پراخه ده او تاثیرات هم ډیر وسیع دي چې په کتاب نه، په کتابونو کې هم شاید ځای نشي. لیکن یو بل اړخ په کلتوري ژبپوهنه کې د نوې ټکنالوژي اغیز وته مو په دې څېړنه کې توجه کړې ده؟
بالکل. او دا کوم دغه چې زمونږ په کلتوري برخه ګرځېدلې ده او په ژبه باندې اغیز پرې وته ده، دا برخه ما یو څه راخستې ده او بس په توګه مې وړاندې کړی، د خپل نظر مې پکې وړاندې کړی دی. خو تر څنګ بیا ما بیا درته وایم چې دا موضوع هم نوې ده، ځکه د تخنیک اغیز چې ده، دا راته په ادب باندې، په ژبه باندې خو بیخي څرګند دی. اوس موږ ګورو په ادب کې ځینې کلمات دي، مفاهیم دي چې مستقیما له ژبې سره تړلي دي. دا د تخنیک پر رامنځته کېدو سره ژبه نور هم پراخه شوې ده، فرهنګ غځېدلی دی. نو دا هغه څه دي چې دا زموږ ایجاد ځینې نه دي، دا خو اکثره موږ په یوګو چې د تخنیکي برخه کې خو موږ داسې کومه لاسته راوړنه نه لرو، خو د نورو کلتوري اغیز چې دي هغه زموږ په کلتور باندې، زموږ په ژبه باندې راخی.
دا خو سمه ده چې د افغانانو تاثیر په ټکنالوژي نشته، لیکن دا ټکنالوژي چې استعمالې دا په خپل ذات کې تاثیر کوي په کلتور باندې او په ژبه باندې، همداسې نه ده؟
همداسې ده. دا هغه څه دي چې ته ستا ولس او ستا خلک قبلی ځینې چې دي هغه تر، یعنی دا د لوستې قشر پورې ډېر زیات اړه لري. نو دا لوستې قشر چې ده، دا خو نو که زه اوس ویم چې 2% کمه ده په ټولنه کې، نو ډېر زیات پرمختګونه به پکې نه وي رامنځته شوي. او بیا د په لوستې قشر کې هم دغه مسله چې ده، دا یوازې د ادب کې د دې برخه موږ ډېره زیاته ګورو، البته د ژبې په برخه کې موږ ګورو چې زموږ ساينسي مضمون هم لیکل کېږي هغه هم یو ډول داسې ډډه غونې دې مسلو نه کوي که نه، نو دا نورې اجتماعي برخې خو لا پرېږده. نو لیکلو په برخه کې او د وینا په برخه کې لکه څنګه چې دنیا هغسې په چټکۍ روانه ده موږ ډېر وروسته پاتې یو تنه، یعنی موږ اوس هم په لیکلو کې په دې شانو کې احتیاط کوو. دا کوم شاعر لیکوال چې استعاره ځکه استعمالوم یا دا سمبولونه ځکه استعمالوم چې د ژبې له مخې لاړخه ورته ګورم، لیده ورته ګورم، د ادب د لیده ورته نه ګورم. نو دا چې کله هم استعمال کې هغه د کلتوري اغېز له مخې کارول کېږي. دلته دغه مفهومي استعارې یا مفهومي سمبولونه چې تړاو یې له عقل سره دی، عقلي دي، دا خو هماغه کلتوري اغېز دی، خو دا ډېر کم خلک په خپلو لیکنو کې کاروي او یا په ژبه کې کارول کېږي، خو بیا هم ورته توجه شوې ده او په دې برخه کې اوس کار مې کړی دی.
آزمون صاحب، که یو عمومي پوښتنه وکړم، په دې کلتوري ژبپوهنه کې تاسې یو دوه درې داسې شیان بیل کړي دي او که نه ورو ورو مخته ځي او بیا چې کومه موضوع مو ذهن ته راغله بیا په هغه برخه کې تاسو غواړئ چې څېړنه وکړئ او څه ولیکئ؟
او شیبر صاحب، دغه موضوع ما داسې شروع کړې ده چې ذهن ته مې یو څه راغلي لیکلي مې دي، خو که دا داسې یو منظم تحقیق ته ووایي دا به لږ ګرانه وي چې زه درته اوس دا خبره وکړم. خو د کلتور اړوند او د ژبې اغېز چې ما په کوم څه کې لیدلی دی، کله مثلا دا د سیمولوژۍ برخه ده چې دا مثلا د کلتوري ژبپوهنې سره څه تړاو لري که نه لري، په دې کې مې مثلا مثالونه لیدلي دي، پیدا کړي مې دي، بیا مې وړاندې کړي دي. ما اکثره د خلکو ژبې ته کتلي دي او کلتور ته کتلي، داسې مې نه دي کړي چې مثلا د کوم ځای کې پېښ شوی ما یا مې کوم دري فارسي متن لیدلی یا مې کوم انګریزي متن لیدلی هغه مې ژباړلی او بیا مې ورته خپل مثالونه جوړ کړي دي. چې متاسفانه زموږ په دغه څېړنو کې دغه برخه لږه غني ده، او ځکه خو مخکې مې نه ځي که نه، یعنې موږ مثالونه ورته نه لرو خو تعریفونه تیوری هم له بل ځای نه راخیستي. دا کار والا ما ډېر نه دی کړی، ما کوشش کړی دی چې دا خپله ژبه کې دا د خلکو ژبه واورم، دا خپله ژبه ولولم، دا اثرات ولولم. هغه نه وروسته بیا مې پام شوی دی چې دا خو د ژبپوهنې دغه څانګې پورې مربوط دی، نو دغه تړاو دغه څانګې سره، تړاو دغه فن سره، تړاو دغه هنر سره، له پوهنې سره، دا ټول په د کلتوري چاپېریال کې مطالعه شوي دي.
آزمون صاحب، مننه. وړاندې په خبرونه کې پښتو ژبې ته د ژباړې په اړه اورېدلی شئ.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورې.
د ورستیو کلونو کې یو شمیر ځوانو لیکوالو پښتو ته له نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړلو ته مخه کړې چې پر ادبي موضوعاتو سربیره تاریخي، ساينسي، علمي، مسلکي او ټولنیزو علومو کتابونه یې ژباړلي او خپرندوی او ټولنو خپره کړې دي. دا چې کره کتونکي پښتو ته ژباړل شوي آثار څه ډول ارزوي په دې اړه راپور لرو.
سره له دې چې له نږدې نیمې پیړۍ راهیسې په بیلابیلو زماني مقطعو کې له نړیوالو شاهکارونو څخه پښتو ادب ته ادبي، علمي او مسلکي آثار راژباړل کېدل، خو په دې وروستیو لسو کلونو کې یو شمېر ځوانو ژباړونکو د بیلابیلو علومو سره تعلق لرونکي آثار ژباړلي او خپرندوی ټولنو خپاره کړي دي. خو دا چې یو ژباړونکی له نورو ژبو څخه پښتو ته په ژباړه کې څه ډول وړتیا ولري او کومې نقطې په پام کې ونیسي، دا پښتنه لیکوال او کره کتونکی استاد اسدالله غزنفر دا رنګه ځوابوي.
ښه ژباړن یوازې د کتاب او د هغه د مالک د نوم تر اثر لاندې نه راځي، بلکې د خپلو لوستونکو ذوق، د معلوماتو سویه او د خپلې ټولنې اړتیا خامخا په نظر کې نیسي. هره مسؤولانه ژباړه په حقیقت کې یوه کامیابه لیکوالي ده، یعنی لکه لیکوال چې د ښه اثر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي، دغسې بریالی ژباړن هم د یوه اثر بیا زیږېدو کې برخه اخلي. مثلا د یو تاریخي اثر په ژباړه کې ممکن له پخوانو لغتونو استفاده تر یوه حده پورې البته خوند پیدا کړي، یا د یو شاعرانه اثر په ژباړه کې ممکن خاصو آهنګونو ته ضرورت لا ډېر وي. یو ښه ژباړن خامخا اول یو اثر لولي او چې په هغه اثر پوه شو او خوښ شو بیا یې ژباړه پیلوي.
ځوان ژباړون کې میر احمد یاد چې د تیرو لسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړې او تر دا مهاله یې له اردو، فارسی او انګریزي ژبو څخه تر اتیا عنوانو پورې بیلابیل تاریخي، ادبي، ټولنیز او مسلکی کتابونه پښتو ته راژباړلي وایي.
لومړنۍ ژباړه مې د تاریخ په برخه کې وی، پهل مې د ډاکټر مبارک علي نه وکړه. خلکو ډېر زیات خوښ کړل او خپل هم دا احساس کړل چې موږ په ټولنه کې دغه ډول کتابونو ته ډېر زیات ضرورت لرو، ځکه ډاکټر مبارک علي لوري د تاریخ په اړه بیخي جلا وو. بیا ځینې د نصاب کتابونه وو، د پوهنتوني کتابونه وو، هغه مې ترجمه کړل. د مدیریت د برخې وو او د اقتصاد د برخې وو، د ځان جوړونې او راپوهنې برخې کتابونه وو. هغې برخې کې مې لږ کار وکړ کې اکثره کتابونه چې ما ژباړلي دي هغه د نړۍ په کچه شهرت لري. یعنی داسې کتابونه هم په کښته دی چې 1500 ځلونه ډېر چاپ شوي دي، داسې کتابونه هم په کښته دی چې په نړۍ کې د 500 نه ډېرو ژبو ته ترجمه شوي او میلیونونه جل د خلکو اغستی او لوستی دي.
لیکوال او کرکتونکي محب الله زغم چې د داخله ناروغیو متخصص دی، د ډاکټر مجیب احمد احمدی او ډاکټر زلال رنزورمل په ملتیا د کراچۍ پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر انعام الله دانش کتاب د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه په نوم پښتو ته راژباړلې دی. که څه هم یاد کتاب د افغانستان د طب پوهنځیو په نصاب کې شامل نه دی، خو د نصاب مطابق موضوعات پکې شامل دي. ډاکټر زغم وایي چې یاد کتاب یوې خپرندوی ټولنې په تیرو 15 کلونو کې 15 ځلې خپور کړی او په هر ځل خپرېدو یې دوی ته کافي اندازه اقزامه یا معاوضه ورکړل شوې ده. خدا چې یو ژباړن څه ډول کتابونه پښتو ته راوژباړي چې د ماج ذریعه یې جوړ شي، دا پښتنه ډاکټر محب الله زغم دا رنګه ځوابوي.
یوه لاره یې دا ده چې هغه کتابونه چې د مختلفو پوهنځیو خصوصا د طب، ساینس، انجینیری، حقوق او سیاسي علومو او داسې نورو پوهنځیو محصلان ورته ضرورت لري، هغه کتابونه دې له خارجي ژبو انتخاب کړي او وژباړي، هغه به خرڅ شي. بله لاره یې دا ده چې هغه خپرندوی ټولنه سره چې کاروبار یې ښه دی، هغوی سره دې مشوره وکړي چې کوم کتابونه دي چې په بازار کې ډیر خرڅیږي. هر کتاب چې ډیر بازار لري هغه دې انتخاب کړي وژباړي. البته په هر حالت کې له خپرندوی ټولنې سره باید یو قرارداد ولري.
په ننګرهار کې یو شمېر خپرندوی ټولنې فعالې دي چې بیلابیل علمي، مسلکی او د پوهنتوني نصاب درسي کتابونه خپروي. په دوی کې یو هم مومن خپرندوی ټولنه ده چې په سلګونو عنوان ژباړل شوي کتابونه یې خپاره کړي دي. د دې ټولنې مسول نجیب مومند وایي چې دوی چې کوم اثر په ژباړون کې ژباړي تر یو حده اقزامه هم ورکوي.
ساينسي علومو کتابونه دي چې مونږ ډیره تشه پکې لرو، باید دا ډکه شتب کتابونه دي، انجینري کتابونه دي. زمونږ د ټولنې په دې ټولو ژباړونکو باندې دغه غږ دی چې دغه علمي اثر باید د پښتو ته وژباړل شي. اکثر له کتابونه مونږ ژباړلې دي، لیکوال تم حق او زحمه ورکړي ده.
لتیرو اوګدو کلونو راهیسې پښتو ته په سلګونو عنوانه بیلابیل کتابونه راژباړل شوي، خو له پښتو نه نورو ژبو ته د ګوتو په شمار کتابونه ژباړل شوي. کره کتونکي په دې باور دي چې که پښتو کې داسې اثر ولیکل شي چې نورو ژبو ته دې وژباړل شي، ژباړونکي یې باید په دواړو ژبو مسلط وي.
پښتو ژبې ته مو د ژباړې په اړه راپور اورېده. په ژباړل شویو کتابونو کې یو هم ته چې ومرې څوک په ژاړې نومېشي، دا کتاب کاناډایي لیکوال روبین شرما لیکلی دی. دی له اصله د هند دی، حقوق یې لوستي، په دې برخه کې کار کړی، خو ویلي چې دا کار یې نه دی خوښ او ترې راضي نه دی. همغه و چې په 25 کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او هغه راهب چې خپل فراري موټر یې وپلوره ولیکه، له دې سره مشهور شو. د ده دا کتاب ته چې عمرې څوک په ژاړي میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی او چاپ شوی دی. لیکوالې نظیفې ستانکزۍ په روسیو کې دا کتاب لوستی. له دوی به واورو چې څه یې پکې موندلی.
دا کتاب دی ژوند درسونو د خاسته مطلب غوړه چاند دی او ډیر زنګړن لري. و زنګړن ایدا د چي د نصر شبي ډیر زیات ساده او روانه ده. هیڅ پیچلي لغت پکې نه دی راغلي چې ويون کوي او وريدون کوي په هغه د کتاب مطلب باندې پوي نشي. او د دې ترڅنګ ملک ما وویل ډیر خاسته مطلب په دې کتاب کې راغلي، خو هغه څه چې ما ته ډیر زیات پزره پوري وو، یو هغه مطلب چې د تچومري څوک بجاړي عنوان تر لاندې راغلی و دا چې موږ څنګه نړۍ ته خدمت وکړو، خلکو ته خدمت وکړو، او څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو څو په هغه ورځ چې موږ مرو په موږ پسې به څوک څوک ژاړي، او بله دا چې څنګه په خپل ژوند کې بریالي او کامیاب اوسو، څنګه په وړو شیانو باندې خپل ژوند ته موفقیت او کامیابي راولو، او د خپل ژوند له هرې شیبې نه موږ خوند واخلو. دا ډیر زیات زما لپاره په زړه پورې وو، او زما په نظر باندې که چیرې داسې کتابونه پښتو ادبیاتو ته روج بړل شي، دا به د دې تر څنګ چې پښتو ته به یو ډیر زیات لوی خدمت وي، دا به ځوانانو ته هم یو لوی خدمت وي، ځکه د کتابونو داسې کتابونو په لوستلو باندې به ځوانان په ژوند کې سمې لارې پیدا کړي، او دوی به د کامیابۍ په لارو باندې لاړ شي. او زه له ښاغلي یاد څخه هم ډیره زیاته مننه کوم، هغوی ډیر زیات داسې د ارواپوهنې کتابونه پښتو ته راژباړلي دي چې دا یې هم یو ډیر زیات غوره او ښایسته کتاب دی. انشاءالله چې د دوی دغه لړۍ همداسې دوامداره اوسي، او د لا بریالیتوب په هیله.
لاغلی ستانکزی څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه ورسیو د دقیقو تر رسیدلیو په دې برخه کې یو کلتوري مسله راخلو. یوې ډلې نورستاني او ځوانانو د خپلو کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وایي د نورستانیو وړینو جامو، د خوراک شاک لوښو او نورو شیانو د جوړولو په چارو کې شپېتو تنو ته د کار او روزنې زمینه چمتو کړې ده. د دوی په وینا کار یې روان دی، او بهر میشته افغانان ترې د نورستانیانو په لاسونو جوړ شوي شیان غواړي او پیري. نور په دې راپور کې
د نورستان فیشن مسولین او نور نورستانیان وایي په خواني وختونو کې مشران او جامع د اخلي پخلي خوراک څخاک لوخي او نور شیان لشته وسایلو او امکاناتو په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړلو ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعیاتو آګه انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپلو لاسونو چمتو کول.
وړی بیا ول او بدلی اول به تار ته جوړو، بیا به راغی خپل قصب ګرځي، دا غینه به تیکا جوړول، غینه به هم د نر لباس جوړید او هم د زنانه، او همدارنګ د خپو د پاره به څرمنې نه د پوستي کید او ورسنی د غوی د پوستکو نه به هغه جوړو. هغه ته به زمونږ جبا کې پا جوړا ویل، هغه ډیر رنگینو دوه نیم کیلو غوړی به د یو جوړه پاجولی چې پخپو کېدل به د هغې قیمتو.
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي، او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی، نو ځکه یې ډیری کسان د خستلو وس نه لري او بازار هم د هرې ورځې په تیریدو کمزوری کیږي. خو اوس په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو، د خوراک څښاک لوښو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپېته تنو ته چې دیرش ښځې هم پکې دي، د زده کړې او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان او پیغلی روزو، هغوی ته ورزده کوو، او زموږ دغه صنعتکاران چې دي پخوا تقریبا اکثریت مشران دي، هغوی ډیری د کار جوګه نه دي، توان نه لري، او بل طرف ته دغه صنعتکارانو ته کار زمینه برابر کوو. تقریبا په دغه بخش کې موږ سره شپېته نفره په کار باندې مصروف دي، په هغه کې دیرش زنانه او دیرش نارینه دي.
هغه راته وویل د نورستان فیشن څخه بهر میشتي هیوادوال د وړینو لباسونو، د خوراک څخاک لوښو او د کورونو زینتي شیان غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره لیوي خو خپل کلتور ژوندۍ ساتي او بل پلوي لزګونو کسبګرو ته د نفقه ګټلو اسانته وي چمتو کړی دي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنه دلیوري لري.
د پارون اوسیدونکو مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته د وای که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقه ګټلو زمینه برابره شوې ده. په خوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټکوران جوړېدل چې تر ډیره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې، خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هیر کړي او یا یې د یو شمیر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولی دی.
له همدې راپور سره د خبري مجله نن غاړم زحمت شبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وی
ستی پر عاشقان وینم مست خاروي ستی پر عاشقان وینم مست خاروي زوان دې اوي زان وینم وای پښند سروي ستی پر عاشقان وینم مست خاروي ستی پر عاشقان وینم مست خاروي اور بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے پر ہر میں تزل سر شک نہ وے پکٹ روئے ستی پر عاشقان بنمے مست خاروئے ستی پر عاشقان بنمے مست خاروئے شقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے سبھی بن جڑی گما اس کا پدروئے ستی پر عاشقان بنا مست خاروئے ستی پر عاشقان بنا مست خاروئے سکنا مرز میں نور دے دا عشق والا سند اشنا گرانے پہ غور دے دا عشق والا سند اشنا گرانے پہ غور دے لے گلے میرے بر دے ارتا وینن پزاروئے ستی پر عاشقان بنا میں مست خاروئے ستی پر عاشقان بنا میں مست خاروئے په بیر سره نوړلوې ما ته خبره زګلې مې سحر د کنا شما زګر زګلې مې سحر د کنا شما زګر اوسې د غمل اس پسر شموې پدې مصروې ستې پریا شقان وینم.